افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شو. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو په سر کې فرشتې جلال زی ته وار ورکوو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
قدر من اوریدم خو په موخه د دې ساده مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان حکومت او ایله طالبانو سره د سولې پروسه په خپل حال روانه ده. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې په مذاکرو کې د افغان طالبانو له شاملولو پرته په دې هیواد کې سولې نه ستنګېدای. پاکستانی چارواکو نن ویلي او برتنوي ډاکټر چې هلته د سر صلیب د نړیوال کمیټې لپاره کار کاوه وژل شوی دی. او په سوریه کې د ملګرو ملتونو سازمان د څارونکو هیئت نوې مشر د مشق ته ځي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه په خپل حال روانه ده ترڅو د لسیزو جګړې ته د پای ټکی وموندل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د سولې پروسه روانه ده. او په طالبان لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې له افغان حکومت او امریکا سره د خبرو د پیل په ارتباط خپره شوي رپورټونه ردوي. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال ویل چې افغان حکومت په وار وار له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې خو طالبانو رد کړې ده.
د طول ده سال در یک طرف جنگ داشتیم، در یک طرف دست دولت ما برای صلح مصالحه و مخالفین دراز بود. اونا تا هنوز با کشورهایی که یاره ما میکنه هنوز از جنگ دست نکشیدیم. استراتژیشون استراتژی جنگ است و ادامه جنگ است. هیچ نشانه را ما
دوی پتیرولس وکلنو که مش پوار ور دوی ته د صلح وړاندیز کړی، خود دوی استراتژی د جګړه استراتژی ده. د ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې په مذاکرو کې د افغان طالبانو له شاملولو پرته په افغانستان کې سولې نه ستنګېدلې. پاکستانی خبری اژانسونو په دې هیواد کې د امریکا د سفیر کامرون منچر په حواله ویلي چې له خبرو څخه د یو شمېر افغانانو د لرې ساتلو په صورت کې د افغانستان مسله نه سي حل کېدای. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې افغانان باید خپل ستونزې حل کړي او متحد ایالات یا پاکستان یوازې د ملاتړ کوونکو په توګه مرسته ورسره کولای سي. رپورټونه وایي چې د ډیری واورې د ورېدو له امله د سالنګ لویه لاره له نن سهار نه د ترافیکو په مخ تړل سوې وه. د پروان د ترافیکو مسؤول مهراب الدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه روانه ده ترڅو دغه لویه لاره ډېر ژر پرانیستل سي. او لویه څارنوالي وایي له سړي تښتونکو سره د اړیکو په تورې د سناتوري فوزي سادات دوسیه د پریکړې لپاره سترې محکمې ته استولې ده. پاکستانی چارواکو نن ویلي او برتنوي ډاکټر چې هلته د سر صلیب د نړیوال کمیټې لپاره کار کاوه وژل شوی دی. دغه ډاکټر د جنوري په 15 نیټه د نڅرګندو کسانو لخوا وتښتول سو. پاکستانی پولیسو ویلي چې د دې برتنوي ډاکټر سر لته نه جلا شوی او جسد نن د کویټې ښار ته نږدې وموندل سو. ډاکټر خلیل اسجد دایل شپېته کلن او په کویټه کې د سر صلیب د صحیح پروګرامونو تنظیمونکی و. د سر صلیب نړیوالې کمیټې دغه قتل وحشیانه کار بللی او د برتانیې صدر اعظم ویلیام هیګ ویلي پر داسې چا چې د پاکستان له خلکو سره یې مرسته کوله حمله بېرحمانه او بې مفهومه عمل دی. په سوریه کې د ملګرو ملتونو سازمان د څارونکو هیئت نوی مشر دمشق ته روان شوی دی. د ملګرو ملتو ویان نراج سنگ پرون خبریالانو ته وویل چې د دې سازمان د استازي هیئت مشر جنرال رابرټ مود شاینن سوریه ته ورسیږي. جنرال رابرټ مود یو وخت د ناروی په سولساتو ځواکونو کې هم خدمت کړی دی. د مصر اصلاح غوښتونکو مشر محمد البرادعی نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. البرادعی ویلي د نوی سیاسي ګوند جوړولو هدف په مصر کې د دیموکراسي د حرکت خوندي ساتل دي.
الهدف من هذا الحزب
د دغه ګوند جوړولو هدف د جنوري د 15 نیټې د ستر انقلاب چې لمسیر څخه لري سوی او لمنځتلو ته نږدې دی ژغورل دي. د دې هدف بیرته خپل یووالی ساتل او د انقلاب اهداف پوره کول دي چې ډوډۍ، ازادي او د خلکو لپاره انساني وقار دی. رپورټونه وایي په سیاسي حرکت کې د محمد البرادعی بیرته راتګ به د دغه هیواد لیبرالو ډلو ته چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې سخت دریځو اسلام پالو ډلو سخته ماته خوړلې ده تازه هیلې ورکړې. ټاکل سوی د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړۍ مرحله د مې د میاشتې په 23مه او 24مه ترسره سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي د خپل اتمی پروګرام په اړه د نړۍ له سترو قدرتونو سره د مذاکرو په اړه خوشبین دی. دا مذاکرې به په بغداد کې وسي او ټاکل سوی چې د مې د میاشتې په 23مه نیټه پیل سي. د کاناډا حکومت نن اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت د ویزې څنګه وتړله. ویل کېږي چې د کاناډا د سفارت دا اقدام به د سلهاو ایرانیانو چې له کاناډا سره تګ راتګ لري پر ژوند اغیز وکړي. د کاناډا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ویزې څنګه له تهران څخه ترکیې ته لېږدول سوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون نن میانمار یا برما ته ورسید. په میانمار کې تر څو لسیزو پوځي حاکمیت وروسته د اول وار دی چې په دومره لوړه سطحه چارواکي دغه هیواد ته ځي. بان کی مون به د میانمار د ډیموکراسۍ غوښتونکو له مشرې او پخوانۍ سیاسي زنداني اونګ سان سوچي سره وګوري. او رپورټونه وایي چې د لبنان د استخباراتو ادارې د هغې کښتۍ له مسؤلینو تحقیقات پیل کړي چې وسلې پکې موندل سوي دي. داسې ګومان کېږي چې دغه وسلې به په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته استول کېدي.
خبرونه مو لازادې راډیو څخه واوریدل. دوستانو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې طالبانو سره د سولې کول د ده په نظر ممکن نه دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر بیا ویلي په افغانستان کې تر څو چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل نه شي سوله نه شي ټینګېدی. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به مو له دې خبر کو چې ټاکل شوې سبا ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هندوستان ته ولاړ شي. د افغانستان لوی څارنوالي د ځمکو په غصب او په غصب د اوبو او برېښنا د وزیر تورنول وسله وخت نه مخکې بولي. په دې اړه یو ریپورټ وړاندې کوو. که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن په ولسی جرګه کې څرګندونې کړې دي او پکې ویلي دي چې طالبانو ته حکومت وخت په وخت سولې او خبرو اترو لپاره لاس غځولې دی خو دې فکر نه کوي چې طالبان دې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زبیر شمن ریپورت.
د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځانوژونکو حملو او چاودنو دوام ته په اشاره سره په ډاګه کړ چې د سولې لپاره د دولت له هلو ځلو سره سره د وسلوالو طالبانو په ستراتیژي کې څه بدلون نه دی راغلی. بسم الله محمدی د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې ستراتیژي ته دوام ورکړی. د ښاغلي محمدی په وینا داسې نښانې نشته چې دوی دې د سولې هڅو ته غاړه کېږدي.
په تیرو لسو کلونو کې موږ له یو پلوه جنګ کړی او له بل لوري زموږ د دولت لاس وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې لپاره اوږدو. هغوی او هغې هیوادونه چې ملاتړ ترې کوي تر اوسه یې له جګړې لاس نه دی اخیستی. تر اوسه یې ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ده، د جګړې دوام دی. هیڅ داسې نښانې نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان تروریستان او طالبان دې راغلي وي او د افغانستان سوله او روغه جوړه دې منلې وي. د دې هیڅ آثار نه لیدل کېږي او هیڅ نمونه نه وینو چې هغوی دې دې ته غاړه کېږدي.
د کورنیو چارو وزیر وویل مشخص هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان د جګړې په دوام کې خپل اهداف تعقیبوي. محمدی د کوم هیواد نوم وانخست خو په دې برخه کې د پاکستان استخباراتي او پوځي کړیو ته تل ګوتنیول کیږي. د سولې د عالي شورا یو غړی او د طالبانو د پخواني رژیم یو تن چارواکی مولوي قلم الدین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان تر اوسه سولې ته نه دي حاضر شوي. خدای وایي د دې معنا دا هم نه ده چې هغوی له سره سوله نه غواړي. کاغلی قلم الدین د سولې په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونې یو ډول مایوسي وبلله او ویل یو ورځ به وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
ما پاکیده بانده که افغانستان به مسئله حل یوازمه لار صلح ده. مخالفینو که امادگی دل خودلی این آخره ده مجبورن امادگی بخیی. تا سیبینه که حکمتیار حسی خپل آمادگی خودنې ده او خبرې روانې دي. کیدلی شي چې یوه ورځ به همداسې ورځ راځي چې طالبان به هم آمادگی وښیي.
که څه هم د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون اکثرو افغان دولتي چارواکو تل له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې د پرمختګ تمې ښودلې دي، خو تر دې پخوا هم ځینو چارواکو د دولت د سولې هڅې بې نتیجې بللې دي. څو ورځې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ځای باید د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې وشي، خو د سولې د بهیر په اړه دغه انتقادونه تر ډیره د افغان دولت دننه او بهر په هغو کړیو کې مطرح دي چې یو وخت له وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي دي او اوس هم له هغوی سره د خبرو په پټه او یا هم ښکاره مخالف دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي د دولت له هلو ځلو سره سره تر اوسه پورې داسې کومه نښه نشته چې طالبانو دې دغه هڅو ته غاړه ایښې وي. که د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر نیت شک څرګند کړی، په اسلام آباد کې د امریکا سفیر بیا ویلي د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته ښایي په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. کامیرون منټر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې یوازې افغانان کولی شي په خپله خاوره کې پخلاینه بریالی کړي. د نوموړي د څرګندونو په اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په پا پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته ښایي په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. کامیرون منټر پرون په لاهور کې وویل چې یوازې په خپل افغانان کولای شي په افغانستان کې روان کړکیچ حل کړي. پاکستانی رسنیو د منټر له قوله لیکلي دي چې وایي که چېرته د سولې په خبرو اترو کې یو شمېر افغانان حاشیه ته پرېښودل شي نو نشي کېدای چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله من واوسو. ښاغلي منټر زیاته کړه چې متحد ایالات او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو له هڅو څخه یوازې ملاتړ کولای شي. په پا پاکستان کې د امریکا د سفیر له خوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا هڅه کوي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې چې له څه مودې راهیسې ځنډېدلې دي بیا احیا کړي، او دا ډله یعنې طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د سولې د میز شاته کینوي. له دې دوه ورځې مخکې د افغانستان، امریکا او پاکستان استازو په اسلام آباد کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې د خبرو د بریا لپاره باید هغه کسان تشخیص شي چې د سولې خبرو اترو ته لیوال دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل دا کسان په هر ځای کې چې وي باید پیدا کړو، هغو ته باید د وتلو مسؤونه لار او داسې محیط برابر کړو چې د اعتماد او مسؤلیت احساس وکړي او ډاډه شي چې له ناوړه عواقبو پرته د سولې په بهیر کې ګډون کولای شي.
موږ باید له تروریستانو سره په هر ځای کې چوي او کولای شو په پوځي اقداماتو مقابله وکړو، څو هغه مرکزونه له منځه یوسو چې تروریستان ترې راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوندې له کړاو سره مخامخ کړي. خو هغه کسان چې له تروریستي فعالیتونو لاس اخلي او د سولې لاره نیسي، له هغو سره به خبرې اترې کوو او په ملي بهیر کې به یې ورګډوو، خو هغو ته باید د خبرو اترو مسؤله لاره برابره کړو څو پر موږ اعتماد وکړي او ځان محفوظ وګڼي.
safe and confident. افغان، امریکایی او پاکستانی استازو که څه هم په دې برخه کې کوم کره ضمانت ورنکړ، خو د یوې طرحې د جوړولو لپاره د کارپوهانو یوې ډلې ته د دندې سپارلو ژمنه یې وکړه. طالبانو تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې د سولې خبرې اترې وځنډولې او ویل چې امریکا په دې برخه کې روښانه دریز نه لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ټاکل شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول هندوستان ته ولاړ شي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ به د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو شورا په کار پیل وکړي. نور تفصیل له کابل زکیه غیاسی نذیر راکړي.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوې چې د دوشنبې په ورځ د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو شورا جوړه او خپل لومړی کاري غونډه جوړه کړي. د دې وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د دې شورا د جوړېدو په هدف هندوستان ته سفر کوي. د ښاغلي موسازی په وینا په دې سفر کې د کورنیو او دفاع وزارتونو استازي او د ملي امنیت د شورا غړي ملتیا کوي.
هدف اساسی سفر وزیر امور خارجه افغانستان به هند
هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اساسي هدف د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک شورا جوړول دي. په دې سفر کې د افغانستان او هند د ستراتیژیک شورا لومړی غونډه به جوړ شي او په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي همکاریو په اړه کاري ګروپ خپل کار پیل کړي.
دا ښاغلی موسازی په وینا د افغانستان او هندستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړیده د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیک سند کې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې لاسلیک شو شامل ده. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړیدلو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو پیاوړي کول دي. د ښاغلي موسازی په وینا ټاکل شوی چې د شورا په کال کې یو ځلې غونډه وکړي، خو په همدې وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د افغانستان د ثبات لپاره ګټوره بولي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا جوړول د امریکا یو تاکتیک بولي چې په پاکستان فشار راوړي.
امریکا په دې هڅه کې و چې په دې ورځو کې له پاکستان سره خپلې اړیکې دوستانه کړي. کچېرې له پاکستان سره یې اړیکې نه ښه کېدلی، نو امریکا هوډ درلود چې له افغانستان سره یو ځای په سیمه کې له هند سره د همکاریو پړاو پرانیزي. امریکا او افغانستان پریکړه وکړه چې په سیمه کې امریکا، افغانستان او هندوستان یو بل بلاک جوړ کړي، نو له دې وروسته به پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. دا چې هند یو ځواکمن هیواد دی کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي. دا چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنې کوي میدان ورته پرانستی دی. کله چې د هند فشار پرې راشي نو لاس او پښې به یې وتړل شي. دوهم،
د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په وینا افغان پلاوی به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو د شورا د جوړولو ترڅنګ به د هند له صدر اعظم او د امنیت شورا له سلاکار سره هم وګوري. د رپورټونو له مخې هند په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له افغانستان سره ډېرې مالي مرستې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له تیرو لسو کلونو راهیسې له افغانستان سره نږدې دوه میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
خبری مجلع آوری
د افغانستان لوی ترنولې د زمکو پلاندې کولو د اوبو او برېښنا د وزیر تورنول وسله وښنه مخکې بللې. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان تیر اونۍ له اداري فساد سره د مبارزه علي ادارې لخوا په ایراد کې د لسکونه میلیونه ډالر پر ارزښت د مزکو په غصب تورن شو. خو د افغانستان لوی ترنولې مرستیال رحمت الله نظری بیا ساده رادیو سره په مرکه کې وویل چې ښاغلی اسماعیل خان د دوی سره تورن نه دی. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر دوسیه اوس مهال د قضایي ادارو تر څېړنې لاندې ده، لویه څارنوالۍ له حاضره نه ده چې په هرات کې د ده لخوا د ځمکو د غصب مسله تایید کړي. د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان تېره اونۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې لخوا په هرات کې د ځمکو په غصب تورن شو، خو د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې ځمکې د څښتن لور او یا لمسۍ دغه ځمکه اسماعیل خان ته ډالۍ کړې ده. ښاغلی نظري وایي چې اوس له وختي دی چې اسماعیل خان د زمکو په غصب تورن کړو.
د دوسیه مخکې راغلی و از ماتر بررسی لنده و موږ په دې باندې اجرات وکړ او قضیه مو فعلا د بررسی او حل فصل لپاره قضایای دولت د مربوطه ولایتونو ته لیږلی چې د هرات بخش د هرات په قضایای دولت کې تر بررسی لنده دی. نو فعلا چې کوم اتهام د ته نسبت ورکړ شوی دی دا زمخکې له وخت نه بولم. کاشکې د پریخي وای چې محاکم خپل فیصله صادره کړې وای او وروسته بیا په دې مورد ابراز نظر شوی.
ښاغلی نظری همداراز وویل چې د درې ګونو محکمو له پریکړې وروسته دوی کولای شي دغه تور په اسماعیل خان پورې او یا پورې نه کړي. هغه وایي چې د غزمکې د مجید زابلی وي او مجید زابلی په کال 1450 او 1450 کې د غزمکې په یو وصیت کې دولت ته ډالۍ کړې وي. لوی څارنوالۍ وایي چې د دې ځمکې اسناد هغه مهال په سمه او قانوني توګه دولت ته نه ورکړل شوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې که د غزمکې په رسمي توګه د دولت شي او د زابلی وصیت قانوني بڼه پلکړي نو په هغه وخت کې به د اسماعیل خان قباله مسترده او باطل شي او کنه نو د ځمکې به د ښاغلي اسماعیل خان شي. خو د لوی څارنوالۍ د دې دریځ برخلاف له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشر بیا وایي چې په اسماعیل خان باندې د لګول شوي تور په اړه شواهد په لاس کې لري. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته د دې شواهدو او اسنادو په اړه داسې وویل:
دا دوسیه هغه شی ما وویل چې په دوسیه کې لیکل شوی و. زه کولای نسم چې دوسیه دلته وي
او یو سړی د مانه پښتنه وکي یا مقامات رسمي ووایم چې نهسته دوسیې اوس په سانوالي کې پروت ده او سانوالي لیږلی دی هرات ته د دوسیې پښتنه یې کړې ده د هرات د سانوال نه بیا د هرات د سانوال لخوا دا تایید شوي دي
خو پخپله د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان بیا په دې هکله نه ازادۍ راډیو او نه هم نورو رسنیو ته څه ویلي دي د ځینو کتونکو په وینا په افغانستان کې اداري فساد د دې لامل شوی څو د هرې ورځې په تیرېدو سره په حکومت باندې د خلکو باور کم شي د کتونکو په باور له اداري فساد سره د مبارزې ادارې لخوا د اوبو او برېښنا وزیر تورنول په افغانستان کې د اداري فساد اوج ته د رسېدو ښکارندویي کوي دا کتونکي له افغان حکومت نه غواړي څو زر تر زره له اداري فساد سره په مبارزې کې د فساد اصلي لاملین په ګوته او سزا ورکړي څو د خلکو باور په حکومت پیدا شي
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د یک شنبه په ورځ له سباندې درې سوه کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته دوی غواړي چې له پنځوسو زیات ولسوالان د همدې ازموینې له لارې نوې وټاکي تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي
د ولسوالیو څوکۍ ته یو شمېر کاندید ولسوالان د دې ازموینې د بهیر په شفافیت شکمن دي دوی وایي یو شمېر غیر مستحقو کاندیدانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی دی د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د یک شنبه په ورځ په کابل کې د هیواد و پنځوس ولسوالیو ته د کاندیدو ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته د دې کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل عزیزالله آریافر آزادی راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان سره سم دا دوهمه دوره ده چې له کاندیدو ولسوالانو څخه ازموینه اخیستل کیږي خو یو شمېر کاندید ولسوالان چې د ازموینې له لیست څخه ایستل شوي انتقاد کوي چې دا ازموینه عادلانه نه ده ځکه چې دوی پرته له کوم دلیل څخه د ازموینې له لیسته غورځولی دي د پروان ولایت یوې ولسوالۍ ته کاندید چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه آزادي راډیو ته وویل
مګه کاندید ولسوالۍ ته د میزان میاشت کې مونږ تیر کال فرمی اخیستی و په هغه لیست کې زه کاندید وم اما اوس په دا ځای کې چون دا خو کمیسیون د اصلاحاتو ادارې دی نه پوهېږم چې دوی بار اس کار کوي او که واقعاً اصلاحاتو ادارې دی په دغه لیست کې مونږ کاملا مطمئن وم او دوکراتي فرمی اخیستی په دغه لیستونو کې مونږ اوس نه یاست راوتي داسې کسان دي چې فعلا دوسیې لري په محکمو کې محکمو ته حاضرېدا نه سي د دوسیې په خاطر باندې چې بندي نه سي هغو ورځې په امتحان کې اشتراک کوي اما مونږ چې وجود شرایط اسي تحصیلاتو عالي لرو مونږ څوک نه پرېږدي امتحان د مقرره پیګه مچل ته لته څه ما غا ته وز دومره اجازه نور کې چې ما غا حدا اقل دور څه دننه او په بورډ ته یې نو چې ما پختنه وکړ چې ما غا ولید لسنه غورځې دی لاس
د ولسوالۍ وزینه وسیدونکو شکایت کوي چې ولسوالانو تر ډیره زیاده خلکو د ګټو پر ځای خپل شخصي ګټې ساتلې دي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسوالۍ څوکۍ ته سباندې 1200 تن غوښتن لیکونه وړاندې کړي وو چې دا اسنادو لسیړلو وروسته 313 تنو ته په ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شو د دې کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل دا هم وایي چې ازموینه ته د حکومت لخوا یو باوري کمیسیون ټاکل شوی سو د ازموینه ټولې چارې په دقت سره ترسره کړي د وویل
قرار است که از 320 نفر ما 57 نفر انتخاب بکنیم بله
د وبل په پام کې د چې د 340 تنو څخه 50 د هواد ډیر شولیتونو ولسوالیو ته انتخاب شي په دې بهیر کې د مدني ټولنې د ولایتي شوراګانو د پوهنتون استادان او د علومو د اکاډمۍ او ملي شورا غړي مکلف شوي چې دا ازموینه واخلي او وی ساري دا ازموینه بهیر په بشپړه توګه شفاف دی کمشنران پرته لدی چې د امتحان ورکوونکي نوم وپیژني د کوډ لمبر لمخې نمرې ورکوي او کاندید انتخابيږي
انتخاب میشن
دا کمیسیون دا هم وایي چې په دې ازموینه کې د 12 او 14 ټولګیو او د پوهنتون فارغانو ته حق ورکړل شوی او دا هم په دې شرط چې د 12 ټولګي فارغان 8 کاله د 14 شپږ او د پوهنتونونو فارغان 3 کاله کاري تجربه ولري او د هیواد او خلکو ګټو ته وفادار وسی خلک وایي داسې ولسوالان هم شته چې حتی لیک لوست هم نشي کولی خو د واسطو او پیسو په زور په سیمه ایزو خلکو حاکمان شوي دي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دوی د پلان له مخې هڅې پیل شوي چې لیک لوستي پوه تجربه لرونکي او رښتینی خلک د ازموینو له لارې پر څوکیو وګمارل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
خبری مجله اوري
د کندهار په سرپوزي مابس کې تر 200 زیاتو سیاسي بندیانو د نخوړلو احتساب کړی د بندیانو په خبره د پولیسو سره د قران کریم د توهین پر سر شخړه کړې او پولیسو پر دوی ډزې کړې چې درې تنه ټپیان کړي محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي
په کندهار کې د سرپوزي محبس د غسلګونه سیاسي بندیان وایي چې دوی ورځې مخکې د محبس یو پولیس د قران کریم سپکاوی وکړ او په خبرګون کې د دوی او پولیسو ترمنځ لفظي شخړه وسوه چې وروسته پولیسو پر دوی ډزې وکړې او درې تنه بندیان یې زخمیان کړه. بندیان دا هم وایي چې د دوی دوسیه نه څېړل کیږي او ځینې کسان پرته له کوم ثبوته بندیان سوي. دوی وایي تر هغه وخته به خپل اعتصاب پای ته ونه رسوي تر څو چې ستونزه یې نه وي حل سوې.
اعتصاب پر دغه باندې وي چې خلک خوراک نه کوي، خلک چې دی مطلب تر دې پورې چې بالکل په خپل مرګ باندې خوش دا مشکل ګوري، خلکو چې دی مطلب دې ته تیار چې خولې ګنډي او بس خوراکونه هم ځینې بند کړي، دوی چې ډوډۍ بند کړې ده نه ځینې راوړي. اعتصاب دغه دی بالکل چې مطلب خوراک نه کوي، خلک ډېر ختم کړی دی، لیکن مشکل هغه چې ما مخکې درته وویل قرآن شریف ته لاغه کول شوی بل مقابل دوی بیا ته کان کړي دي په غټه کال کې چې یو په سر کې زخمي دي دغه کالو ګرمي وکړي دي زخمیان اوس په راتلونکي کې صداوي نه بسره حتی سره ګندل واړي په خون کې مشکې دي وسوم د بامو په سر باندې دي ګر ګر اته د بامو په سر باندې دي دا هغه راته کوي نو ته اوس هم د دې څخه شي نه دي دوستي کچی د موږ غمر ونه شي یا د پارلمان په حقوق د شاد د طرف څخه دغه کار به دوام پیدا کړي حتی چې برشم ورته دوام پیدا کړي نو دا مشکل دي. نو دا مشکل دي دا په بار بار تشوي دي متاسفانه چې موږ خپل خپل نه ده او نه ده ده نو دا مشکل دا غوي چې موږ کې دي یو بنجان یو د کړي ظلم دي فقط ما ته نامه باندې تلې بره واستلې کې دي د پولیس کالو د پولیس کالو کړې دي
په ورته وخت کې د کندهار چارواکي د بنجانو احتساب منی خو د پولیسو او د بنجانو ترمنځ را مستسوي ستونزه نه منی. د کندهار د والی ویان چاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې بنجانو دغه احتساب لدی عمل کړی چې دولت غواړي هغوی د کابل زندان ته انتقال کړي.
د کندهار مابس د سیاسي بلاک څو محدود شمیر زندانیانو تیره شپه ډوډۍ نه ده خوړلې او نن سره چمیز شلې وایي چې اعتصاب یې کړی دی. تر اوسه پورې د خپل غوښتنې یا خپل د اعتصاب لامل هم دولت نه دی ورکړی نو ولی موږ هڅه کوو چې دا ستونزه جته جره حل کړو. نه پولیس ټکان کړی دی، نه دوی کوم جنجال کړی دی، یوازې بس جزایي اعتصاب دی او هغه هم څو محدود کسان دلته چې شخړه
د یادولو ورده چې څلور کاله مخکې هم د دغه محبس سیاسي بندیانو د دوسیو د نڅېړلو په خاطر د نخړلو احتساب کړی وو چې وروسته دولت د ولسي جرګې په مرسته د عدلي او قضایي ارګانونو یو غټ پلاوي ته دنده وسپارل تر څو ستونزه حل کړي.
د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د کابل پولیس تورن کړل چې د قاچاقونکو او نشه یي توکو د کاروباریانو په نیولو کې لازم همکاري ورسره نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له نور تفصیل سره.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د نشه یي توکو پر خلاف د رواني مبارزې د بریالیتوب لپاره د کابل پولیسو همکاري ضروري بولي. د نشه یي توکو پر ضد ځانګړي څارنوالۍ رئیس محمد حسین خیل د یکشنبې په ورځ د کابل د اولس امنیتي حوزو له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې پولیسو په کابل کې د نشه یي توکو د کاروبار مخه په لازمه توګه نه ده نیولې. ښاغلي حسین خیل د پولیسو پر لا ډېر همکاري ټینګار وکړ.
باید موږ لاس په لاس ورکو، ځان له دغې شومې پدیدې نه خلاص کړو. د دې تطبیق کوونکي څوک دي؟ پولیس په دغه راستہ کې هم جدي عمل وکړي او موږ سره یو قول او وعده وکړي چې په دغه لار کې دغه کې همکاري وکړو. باز یې موږ پولیس ته جرم مشهود ویني او هغه عمل نه کوي، نو دا موږ ته ضرور ده چې په دې حق له اقدام قانوني اقدام وکړو.
اصلا خو نیول کیږي مګر په هغه پیمانه چې باید نیول شي او دوی نه دي نیولي. کوشش په دې موږ کوو چې پولیسان په خپل وظایفو کې تجدید نظر وکړي.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو په کاروبار کې له کوچنیانو هم کار اخیستل کیږي او په هر سلو قضیو کې چې نیول شوي له 15 تر 30 قضیې په کوچنیانو اړه لري. خو د کابل پولیسو بیا د نشه یي توکو پر ضد د ځانګړي څارنوالۍ لخوا له کول شوي تورنه ناسم وبلل. د کابل د امنیت قمانداني مرستیال جنرال داود امین په دې غونډه کې وویل چې پولیسو د نشه یي توکو د قاچاقونکو او کاروباریانو په نیولو کې ښه لاسته راوړنې درلودلې. د وویل اساسي ستونزه دا ده چې د نشه یي توکو په کاروبار کې شکیل کسان د دوی لخوا له نیولو وروسته د لوړو دولتي چارواکو لخوا خوشي کیږي. نوموړی د دغو کسانو د بیرته ازادولو بل لامل اداري فساد بولي.
متاسفانه در مورد رهایی از مقامات دست داره.
له بده مرغه د دوی په خوشي کولو کې چارواکي لاس لري. له دوی څخه باید پوښتنه وشي دوی په دې کې لاس لري ولې چې ورته واسطه کیږي. بل لوی ستونزه دا ده چې په اداره کې فساد موجود دی. فساد شته چې پلورل هم شته. د نشه یي توکو ډیر پلورونکي متکرر مجرمین دي. هر یو نیول شوی خو بیرته چې آزاد شوی بیا هم خپل کاروبار ته دوام ورکړی دی.
خوشاغلی امیندونه ویل چې کوم دولتي چارواکي پر پولیسو فشار راولي چې د نشي توکو کاروباریان او قاچاقونکو آزاد کړي. د راپورونو له مخې د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون بیلابیل وړپړي دولتي چارواکي په هیواد کې د نشي توکو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو ملاتړ کوونکي دي او د دوی د کارونو ملاتړ هم کړی دی. د افغانستان د نشي توکو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 1,000,000 کسان په نشي توکو روږدي، چې د شمیرې شاوخوا 3,00,000 یوازې په کابل ښار کې دي.
دوستانو د دې نیم ساعته خبری مجلې مو دا وروسته ریپورټو، خو زموږ بل نیم ساعته خبری مجله لا پاتې ده. امید مرزبان له نوو ریپورټونو او مطالبو سره استډیو ته راغلی دی او په را روانه نیم ساعته خبری مجله کې به دې درسره وي. امید مرزبان، ستړی مشي.
با تشکر او شام بخیر. اجمل اند